السلام علیکم مشال ریډیو ته ستلیم شو اوریدونکو د ماسپخین 2 بجې دي نن د زیارت ورځ او د 2020 کال د جنوري 20 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبری سات کې هرکلی کوم پر روان یو سات کې د امریکایي ولسمشر جو بایدن د سوګند پورته کولو وروسته د کار د پیل د وزیر اعظم عمران خان جنوبي وزیرستان ته د ورتګ په شمول یو شمیر نور راپورونه هم لرو 19 پروګرام ته مشال ته رڼا لاندې بحث هم لرو اوریدل یې مه هیروي لومړی رازو خبرونو ته ویان زموږ همکار احمد شاه اعظمی دی
لومړی د مهم خبرونو سرچکی د امریکا ولسمشر جو بایدن له لوړې سمدستي وروسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلونونه راوستي دي په کوټه او کله سیف الله کې د دوو سیاسي فعالانو د تښتونې پر ضد احتجاجونه شوي دي او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عوام الناس په شمالي وزیرستان کې د نامنویو هدفي وژنو او لسی وګړو د زورونو پر ضد پیغام هړتال او لاریون کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن په واشنگتن کې د سخت امنیتي تدبیرونو پر مهال د خپل دندې لوړې څو ساعته وروسته د ډونلډ ټرمپ په مهمو تګلارو کې بدلون راوست. بایدن د مهاجرت، ماحولیاتي بدلون او د کورونا وایرس جهاني وبا د سنبالولو په اړه صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل. نوموړي د روغتیا نړیوال سازمان څخه د امریکا وتل ودرول چې تیر کال ډونلډ ټرمپ پریکړه کړې وه. د دې ترڅنګ په صدرتي فرمان لاسلیک کول سره بایدن د اقلیمي بدلون په پیرس تړون کې امریکا بیرته شامل کړه. بایدن د ټرمپ هغه تګلاره هم وربدله کړه چې له مخې د یو شمیر مسلمانو هیوادونو وګړو باندې امریکا ته پر ورتګ بندیز لګول شوی و. اتاویا کلن جو بایدن پرون غرمه د امریکا د 44 ولسمشر په توګه لوړه وکړه. نوموړی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکي ولسمشر دی. دا هغه د لوړی څو شیبې مخکې کاملا هریس د مرستیالي ولسمشر په حیث لوړه وکړه. میرمن هریس په امریکا کې لومړی ښځه او تور پوستې ده چې دې څوکۍ ته رسیدلې ده. بایدن په داسې وخت کې واک سنبالوي چې امریکایي ملت زیات ویشل شوی او بلخوا د کورونا وایرس وباله چیلنج سره مخامخ دی. همدا لامل و چې نوموړي ان په سپین ماڼۍ کې د امریکا د ټولو ځواکونو د ستر قومندان په توګه له ګرځېدو مخکې په سمدستي توګه یو شمېر فرمانونه لاسلیک کړل. له لوري ورسره د کانګرس ودانی د باندې خپل لومړی وینا کې چې 20 منټه و بایدن وویل چې هغه به د امریکا د یووالي او خپل ائتلافیانو سره د اړیکو بیا رغول لپاره کار کوي. د بلوچستان د کیس ضلع په تربت ښار کې یو مقامي عدالت پرون د کراچي پوهنتون زده کوونکي حیات بلوز د وژنې په تور یو سردي سرتیری ته د مرګ سزا واوروله. دا پیښه د 2020 کال د اګست پر 14 په تربت کې هغه وخت وه کله چې د یو سرحدي عسکر شادي الله په ډزو د کراچي پوهنتون یو زده کوونکي وژل شو. حیات بلوز له پوهنتون څخه په رخصتۍ خپل کور ته تللی وه او له خپل پلار سره د خرما په باغ کې کار کاوه. د حیات بلوز وژنې په ټول ملک کې مظاهرې راوپارولې. د نوموړي د قتل په تور د شادي الله پر ضد مقدمه درسې وه او پولیس نیولې وه. د تربت سیشن کورټ په دې مقدمه کې پرون فیصله واوروله. په مقدمه کې د حیات بلوز د کورنۍ وکیل جاړین دشتي اډوکیټ پر مشال رډیو ته وویل چې عدالت د قتل په دې مقدمه کې تورن عسکر ته د جرم له ثبتېدو وروسته د پانسۍ سزا اورولې ده ځکه چې ملزم خپله د حیات د وژنې اعتراف هم کړی وو. اخو د بلوچستان په کله سیف الله ضلع کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دوو ځای مشرانو د تښتونې پر ضد په کوټه او کله سیف الله کې احتجاج شوی دی. پرون د بلوچستان په کله سیف الله کې ناصرګند وسلوالو هغه وخت د پښتونخوا ملي عوامي ګوند کله سیف الله ضلع سینیر معاون سیکرټري سید اکبر خان او نصیب وطنپال له ډزو وروسته وتښتول کله چې دوی د ګوند د دفتر مخ ته ولاړول. د پیښ پر ضد نه یوازې په کله سیف الله کې دوکانونه او مارکیټونه د احتجاج په توګه بند شوي ول بلکې د کوټه ژوب لوی لار هم د ټرافیک پر مخ تړل شوی وه. پر دې سربیره په کله سیف الله کوټه کې احتجاجي مظاهرې هم وسوې. په کوټه کې د پریس کلب مخته د مظاهرې پر مهال د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر غړي زبیر شاه هغه تور پورې کړ چې په سبا کې د نامنۍ تر شا هغه وسلوالې ډلې لاس لري چې د په وینا د حکومت سرپرستي لري. پر دې مهال د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره لرونکي د بلوچستان اسمبلۍ غړي نصرالله زیر وویل حکومت د خپل مخالفینو د زورو لپاره دغه ډول کارونه کوي. کسم د اوسنیو تورونو په اړه د حکومت تخوا څه نه دي ویل شوي خو په تېرو وختونو کې حکومتي چارواکو دغه ډول تورونه رد کړي دي. بلخوا چارواکو دا هم ویلي چې دوی د پیش پلټنه کوي او په دې پیش کې تورن وسلوال به ژر ونیسي. پرون د شمالي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو او عوام الناس د نامنویو هدفي وژنو او د ولسي وګړو د زورونو پر ضد پیغام هړتال او لاریون کړی و. د وزیرستان له بېلابېلو کلو بانډو او ښارونو په زرګونه کسانو د سیمې پارلماني استازي او د پی ټی ایم د یو مخکښ مسنداوړ په مشرۍ لاریون وکړ. دوی په لاسونو کې پلیکارډونه او تور سپین بیرغونه نیولي ول. لارینوال په وزیرستان کې د سولې د ټینګښت د دفاعي وژنو د مخنیوي د پوز د خوا د عام خلکو د زورولو د درېدلو او څو ورځې وړاندې په دفاعي برید کې د وژل یو ډاکټر ولي الله لپاره د انصاف غوښتنه کوله. خو د شمالي وزیرستان نظامي امنیتي چارواک په وار وار ویلي دي چې سیمه له وسلوالو پاک کړي او د هدفي بریدونو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه.
تاسو د مشال رادیو خبرونه واوریدل. اوس هم راځو څنګه موړاندې په خبرونو کې واورید. جو بایدن پرون د جنوري شلمه د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې مراسم د امریکا په مرکز واشنگتن کې په داسې حال کې ترسره شول چې سخت امنیتي تدابیر په پام کې نیول شوي وو. د لوړې په مراسمو کې د امریکا دریو پخوانیو ولسمشرانو، د کانګرس غړو او ګڼو نورو دولتي چارواکو او مشهورو شخصیتونو ګډون کړی وو. د جو بایدن څنګه کملا هیرس هم د مرستیال ولسمشر په توګه لوړه وکړه. جو بایدن په خپل لومړی وینا کې وویل چې اتحاد یې د مخې تاتلو لار ده. په دې اړه نور تفصیل له ملیحا میرزاده نه.
د امریکا په تاریخ کې یو د تر ټولو زیاتو جنجالي ټاکنو او واک سپارلو تر پړاوونو پس د ډیموکرات ګوند جو بایدن د جنوري پر شلمه غرمه مهال د کانګرس ودانۍ مخې ته تر سخت امنیتي سوري لاندې د امریکا د شپږ څلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خپلې نوې دندې لپاره د دغه هیواد د سپریم کورټ مشر جان رابرټ ورته د وفادارۍ سوګند ورکړ. اته اویا کلن جو بایدن د امریکا په تاریخ کې تر ټولو زیات عمر لرونکی ولسمشر دی. هغه د ډونلډ ټرمپ ځای نیسي. بایدن پر انجیل لاس کې خدو او لوړه وکړه چې د امریکا د امریکایانو اساسي قانون او ملکی ګټو ساتنه به کوي. لاغه سره میرمن او د کورنۍ نور غړي هم وو. د ده مرستیالي ولسمشر کمالا هاریس تر د یو څو شېبې وړاندې لوړه وکړه. دا لومړی ځل دی چې یو ښځه او هغه هم سپین پوستې نه ده پر دې چوکۍ راځي. د امریکا په 1250 کلن تاریخ کې په لومړي ځل یو تلونکي ولسمشر د لوړې مراسمو کې برخه وانه خستله. خو دا غم رستیال مایک پنس، د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما، کلینټن او ځینې نور چارواکي ورغلي وو. ټرمپ تر سرکاري مراسمو مخکې له واشنگتن ووتلو. خو د مخخه په خبرو کې نوی ولسمشر جو بایدن ته په کارونو کې د بری هیله وښودله. د کورونا وبا د بندیزونو له امله د معمول خلاف ډیر لږ کسان دغه مراسمو ته وربلل شوي وو. په نورو دورو کې به لسګونه زره میلمانه او خلک وربلل کېدل. تر مراسمو لږه شیبه پس چې د خونړې وبا په منځ کې او پر شپږم د جنوري پر پلازمینه باندې د ټرمپ پلویانو په برید پسې ترسره شول، هیوادوالو ته په خپله وینا کې بایدن وویل لا هم ډیر څه کول دي، یووالی د مخ ته تلو لار ده.
If we do it together, and that's what you'll see tonight.
نوموړي دا سرګندونې د خپل پیشرو یاتلون کې هغه ویشلې ژبې ته په حواله سره کولې. د واک سولیز لیکت پس بایدن ویل ولسواکي وغوړېدله. نن ورځ د امریکا ده، نن د جمهوریت ورځ ده، نن د تاریخ او هیلې ورځ ده، نن د رانوي کولو او روغې ورځ ده. بایدن په خپله وینا کې د هیواد د پولو هغې غاړې ته د پیغام پستولو سره هوډ وښود چې له خپلو اتحادیانو او نورو هیوادونو سره به اړیکې رغوي. بایدن ویل مونږ به خپل ائتلافونه ورغو، له نړۍ سره به یو ځل بیا یو ځای شو، نه یوازې د پرونو ستونزو د هوارولو لپاره بلکې د نن او سبا د ننګولو لپاره. امریکا وازمایل شوه او مونږ د دې لپاره نور پیاوړي شول. ټرمپ د جنوري په شلمه نیټه د امریکا په وخت سهار له سپینې ماڼۍ ووتلو او په یو هلیکاپټر کې هغو مراسمو ته لاړ چې د ده د مخخه لپاره جوړ شوي وو. ټرمپ که څه هم خپلو خبرو کې د جو بایدن نوم یاد نه کړ، خو نوې ادارې ته د ښو چارو هیله وښوده. نوموړي وویل دا مستر ویار دی چې ستاسو ولسمشر وم، ډېره مننه. ټرمپ په دغو مراسمو ته وینا کې یو ځل بیا د امریکا د اقتصادي ودې، د کورونا وایرس سره مبارزې، په څه کم یو کال کې د کورونا وایرس واکسین تولید او د امریکا د پوځي او دفاعي ځواکونو غښتلي کول د خپل حکومت د کاري دورې لاسته راوړنې یاد کړې. په عین حال کې د نړۍ ګڼ شمېر مشرانو د جو بایدن هرکلی کړی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ټویټر ویلي چې د تجارت، اقتصادي فعالیتونو، ماحولیاتي بدلون، د عامې روغتیا د ښه کېدو او د کرپشن خاتمې په برخه کې د جو بایدن له ادارې سره د قوي ملګرتیا جوړولو ته سترګې په لار دي. نوموړي جو بایدن ته مبارکي ورکړه. بلخوا افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ټویټر جو بایدن ته په مبارکي ورکولو سره وویل چې هیواد یې په دې سخت وخت کې له امریکا سره ولاړ دی. نوموړي وویل چې امریکا چې ملګری هیواد یې دی، د امن لپاره ملګرتیا به بحالوي او د ترهګرۍ د هر اړخیزې مسلې مخنیوي لپاره نوي کوششونه کوي. دغه راز د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن د بایدن له ادارې سره د همکارۍ او دوه اړخیزو تعلقاتو زیاتولو په برخه کې هیله ښودلې. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د جرمني ولسمشر فرانک والټر شټاین مایر تر څنګ د نړۍ نورو یو شمېر مشرانو جو بایډن او د هغه مرستیالې کمالا هیرس ته مبارکیانې ورکړې او د ښو همکارۍ او تعلقاتو هیله ښودلې.
اوریدونکو څنګه چې مو وړاندې واورې چې پرون جو بایډن د امریکا د شپږ سلوېښتم ولسمشر په توګه لوړه وکړه، دا چې د سوګند مراسم د نورو وختونو په پرتله څنګه بدل وو، ولسمشر بایډن کوم صدارتي فرمانونه لاسلیک کړل او د نوموړي اداره له کومو چیلنجونو سره مخامخ ده، دا تپوسونه زموږ همکاري ملي حمیدزاده په واشنگټن کې د ډیوا ریډیو خبریال رحمان بنیرینا کړی دی.
په یو سل دوه پنځوس کلن تاریخ کې کله هم داسې نه دي شوي چې د امریکا د راتلونکي صدر د سوګند یا لوړې په دستوره کې امریکایان موجود نه وي. امریکایان هم موجود نه وو په هغه باغ کې کوم ته چې واشنگټن مال ویل کېږي. البته هلته د امریکا بیرغونه او د امریکا د پنځوسو ریاستونو بیرغونه لګول شوي وو. هغه خلکو په یاد کې کوم چې د کرونا وایرس وبا په ورځو کې مړه شوي دي چې شمېره یې څلور لکه ده. د دې نه پرته د امریکا تلونکی صدر هم په دغه غونډه یا دستوره کې موجود نه و. عمومي توګه داسې کیږي چې صدر موجود وي. بدلون پکې دا و چې دغه غونډې ته خلک نه راغلي. د دې نه وروسته چې په پنسلوینیا او کانسټیټیوشن اوینو نومي سړکونو باندې کوم پریډ یا لاریون کیږي، د امریکا صدر په هغې باندې کله په خپلو خپو ځي کله په ګاډي کې ځي، نو هغې ته ګڼ شمېر خلک ولاړ وي. خو نن امنیتي عسکر 15,000 په ځای کړی شوي وو په دغه باغ کې هم په دغه لاره باندې هم. دغه خبرونه یا دغه دستوره چې ده هم په آنلاین یا ورچوال بڼه ښودل کېده. د امریکا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې کومه تور پوستکې ایشیایي ښځه نائب صدر جوړه شوه. نن میډم وایس پرزیدنټ ته کې اوریدل کېده، په ټول امریکا کې مستر وایس پرزیدنټ ته کې نه اوریدل کېده. او دا پکې هم یو ډېر غټ بدلون دی د امریکا په تاریخ کې او د امریکا په ټولو مطبوعاتو کې. هغه ټلویزیون مطبوعاتي اخبارونه دي یا نورې رسنۍ دي پکې نن په دې باندې ډېر زیات بحث کېده چې د امریکا په تاریخ کې دا ورځ هم راغله چې ایشیایي تور پوستکې ښځه وایټ
د واک سنبالولو سمدستی پس ولسمشر جو بایډن یو لړ اگزیکټیو آرډرز یا صدارتي فرمانونه لاسلیک کړي، خو هغه ته اشاره وکړه.
ولس فرمانونه هغه سم د ټکا لاسلیک کل کله چې دن مازیګر هغه وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ته ورسېده. دې وخت باندې چې کوم خبر وکړو دغه و چې د کار د پیلولو لپاره بل داسې وخت نشته لکه نن. په دې لاسلیکونو کې چې کوم مهم اگزیکټیو آرډر دي یا صدارتي فرمانونه دي، په دې کې د ټولو لمنې د پیرس د موسمي بدلون تړون دی. د دې نه د امریکې بهرته پشاشه او د صدر ټرمپ په دور کې دې کې دویم چې کوم تر ټولو مهم اگزیکټیو آرډر دا هم صدر ټرمپ کړی وو او صدر بایدن واپس واغست. دا وو ځانګړي توګه د اسلامي هیوادونو د کډوالو پراتک باندې بندیز لګول شو، هغه مخې سره ختم کړ. یعنی هغه شپږ هیوادونه چې مسلمانان یې امریکې ته نشو راتلی وس راتلی شي. صدر بایدن چې دی هغه د بیړني فند د ځنډولو امر وکړ. دغه بیړني فند چې وو یا پنګ چې وی د مکسیکو یعنی د امریکا په غرب کې چې کوم دیوال دی جوړو هغه باندې د کار ودرولو امر وکړ. دا امر صدر ټرمپ په کال 2013 کې د فروری په میاشت کې کړی وو. د دې نه علاوه صدر بایدن د پخواني صدر هغه پریکړه هم ختم کړه چې تیر کال د روغتیا نړیواله سازمانونو د وطنو لپاره کړې وه. ټرمپ د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس په مخنیوي کې په ناکامۍ تورن کړی وو او ویلي وو چې د ادارې د چین اثر لاندې کار کړی دی.
اوس د صدر جو بایډن مخامخ څه مهم چیلنجونه پراته دي؟
تر ټولو غټ چیلنج چې د امریکا د دې وخت د صدر بایډن په وړاندې دی، نن د هغې ذکر د وایټ د کانګرس د ودانۍ په غربي پوړو باندې په خپل تقریر کې د سوګند هغه سورستو هم وکړ. د شپږ څلوېښتم صدر په توګه چې کله د سوګند پورته کړل، نو لومړی ټکی دا وې چې دی به د اتحاد د لارې هیواد ته پیښې مسلې، نسلی تعصب، اقتصادی ادب مساوات، سیاسی اختلافات او د کورونا وارس مخه نسی. امریکا دا وخت د امریکایي مطبوعاتو تر مخه په سیاسي تقسیم سره مخ ده. د ویل چې هغه چا چې حمایت کړی دی او هم د هغه چا چې مخالفت کړی دی دواړو صدر دی. مطلب دا و چې امریکا په سیاسي توګه باندې یو کول غواړي. دویم غټ چلن چې هغه ذکر کړ مکه هغه د کرونا وایرس کې د مړو شوو خلکو څلور لکه خلکو ذکر کړ. هغه وویل چې په دویم نړیوال جنگ کې دومره امریکایان نومره سمره چې په دې یو کال نه کمه موده کې مړه دي. هغه وویل چې د مارچ د میاشتې پورې به خلک په کورونو کې وي، دفترو ته به نه ځي. او په امریکا کې په کور دننه چې کوم چیلنجز دي، مثال په توګه اقتصادي بې وزلي، د تعلیم په نظام کې پرمختګ کول، د صحت په نظام کې پرمختګ کول، د دین علاوه د روزګارونو پیدا کول، دا د غټ چیلنجز دي. بیا په نړیوالو چیلنجونو کې د دې د روس سره یا د رشیا سره تعلقات، د چین سره خراب تعلقات، د هغه چیلنجونو ذکر د پدې تقریر کې خوند کړي. خو دا د مخکې د ادارې دا خبره کړې و چې چین په جنوب ایشیا کې داسې غځېدونکې طاقت ته چې امریکا په سار به کوي نظر به پلی لري.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورٹونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون د جنوبی وزیرستان دورې پر مهال یو شمېر پروژې اعلان کړې. په واڼه کېټ کالج کې ځوانانو ته د وینا پر مهال عمران خان په سیمه کې د 3G او 4G انټرنیټ بحالولو اعلان وکړ. د کامیاب جوان په نوم د قرضو پروګرام لاندې په ځوانانو کې د پیسو چیکونه هم تقسیم کړل. نوموړي د په سیمه کې د یو هسپتال پرانیسته هم وکړه. بلخوا د قبایلي سیمو ولسوالۍ حکومت مخکې هم داسې وعده کړې خو پوره کړې نه دي. نور تفصیل د اشتیاق مسجد نه.
په وڼه کېډټ کالج کښې د احمدزی وزیر قبایلیونه مشهورونه ته عمران خان په خپلو خبرو کښې وویل،
خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا.
دا ش خبر در کو چې د نن او تاسو د پاره د 3G 4G انټرنیټ کولاو شي. ما ته پتا دا چې هلته د ځوانانو دا مطالبه وه او جایزه مطالبه وه، خو د امنیتی حالاتو په وجه دا سہولت قبایلی ضلعو ته ورکولو کښې ځنډېدلی وه. خو د نن او د 3G 4G انټرنیټ سہولت ارتا بحال کرائی شی،
اور اس لیے آج سے انشاءاللہ یہ 3G 4G ہم بحال کر دیں گے.
عمران خان پخپلو خبرو کشے دا ہم و ویل،
پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی.
په وزیرستان کښې د تېرې 45 کلونو نه د ترهګرۍ په خلاف جنګ شې ډېرې تباهي شوې دي. هلته وزیرستان کښې ځوانانو ته د روزګار ورکولو د ټول نه زیات ضرورت دی. او نن دا کامیاب ځوانانو پروګرام کښې د دغې سیمې ځوانانو ته د کاروبار د پاره چې کوم د پیسې چکونه هم ورکړي دي، دغه شروعات دي. د میژو پوره کوشش وي چې سویلي بلوچستان او د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو او خاص د سویلي وزیرستان خلکو هر ضرورت پوره کولو او د کی سیمه بیروزگار ځوانانو ته د کاروبار بندوبست کولو د پاره او مالی مرسته کوي. او کامیاب ځوانان پروګرام د دېګي د پاره شروع کړای شوای دی
تاکي اور زیاده نوجوانو کو هم قرضه دے سکے، ان کو روزگار مل سکے.
د وزیر اعظم عمران خان اعلانونه په براکښې د سولي وزیرستان واڼت سیمه یو مشر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل،
زدايا یم چې اس سه خرچ وسول چا کیم جو جنا وی کیم دلتا پروتوکول و کیم لیارې باندوي ددا برا وکړه چې سټیج نه چې کوم اعلان وکړه 3G 4G د سټارټ کول، خو د بدقسمتۍ نه دی نه وس تو سره موبایل باندې خبره نه سکله د سیګنل په واجه باندې پی ټی سی ایل باندې زه تو سره خبره کړه. او بل دی موته د زیتون انقلاب رو والی د مونا تایور ځان غوځي باندې چې کوم دی ټیکسین پروګرام دی لیا د مو دا نور می واجه چې دی مڼا دو الیچا دو لیا سبزی دی میوې دی د دغه خبر درو ته وکړي چې آینده د پورا دایره کلین کې د پورا موته زیتون لګاوي دا اعلان نه لته نشته چرغلای کول مخکې دا خبره خو صرف دا خبره د اعلان پورا محدود دي.
وزیر اعظم عمران خان په وڼه کېډټ کالج کښې د احمدزی وزیر مشرانو سره د ملاقات او د کامیاب ځوانونو پروګرام د قرضې پیسې چیکونه تقسیم کولو نه وروسته د سویلي وزیرستان باروند مولی خان سرای کښې د ماسی د مشرانو سره ملاقات کړی دی. په مولی خان سرای کښې د عمران خان خبرې په باره کښې د باروند اوسېدونکی جمال ملیار مشال ریډیو ته ویایي،
تال چې کیم وا به هغه ایک پیو کاول افتتاح وا په دا چې کیما یو خبره وا د نت ورک ولا 3G او 4G دا تقریبا وزیرستان لیول باندې چې کیما او ورنا سایډ دای ای وزیر کیما ایریا دو ورته تر یو حد پورا لږ باندې چار شری کړه. او دلی چې کیما د مسیدو ایریا دو په دا چې کیما تحصیل تیار تا خې سورا دای دا تل 3G چار شری کړه. او چې کیما بیا د سپین کیرا غینا تر ما کین لدا پورا ایریا دو په دا چې میش د کاسونه رابطہ وشولا آغا ویائی ہاں چھے 3G 4G خود امیش پا موبائل بندے نرو دریمی 2G لگ بندے چار شری کو بیا بیا بانشی تو برا ایوہ خبرا دے سر وے اولاوا چھے دیمیش کم کوری نا رنگ شوی دی ویلی چھے دخے موضوع میش در کوی پدا دوانین کولا چھے چھے دا دے وزیرستان چھے کیم حالات نکڑل بادا اللہ دیر دے پہ اقتدار شے میش تا شای ندر رسے دلائی نو دانور دوانین کولا دلیا چھے پوتی دی دیمیش دا ہیلا نشتا دائی چھے پیغ حالات او تقدیر بدل کو.
وزیر اعظم عمران خان د سویلی وزیرستان دوره په وخت د ماسی د وزیر مشرانو ته په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې د حکومت د قبایلی سیمه د روایتو نه خبر دی او د سویلی وزیرستان په باراکشه چې سه حکومتي فیصله وی پاغښه او د سیمه قبایلی مشرانو سره مشاورت کوي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلې راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو او عامو خلکو پرون په سیمه کې په یجام هړتال او لاریون کړي. په لاریون کې په زرګونو خلکو ګډون وکړ. دوی په یو هدفي برید کې د وژل شوي ډاکټر ولی الله کورنۍ ته د انصاف رسولو مطالبه وکړه. د دې ترڅنګ یې غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امن باوري کولو، هدفي وژنو او د عام ولس د ځورونو د مخنیوي لپاره دي ګامونه پورته شي. د سیمې نور تفصیل د عمر وزیر په دې رپورټ کې اورو.
په شمالي وزیرستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو او عامولس پرون چهارشنبه د غورزنګ د یو مخکښ او د پاکستان په پارلیمان کې د وزیرستان استازي محسن داوړ په مشرۍ کې په یجام هړتال او لاریون وکړ. محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې موږ حکومت ته دا په ډاګه کوو چې اوس وزیرستان ولس بیدار شوی دی.
هغه د شپې ویشته و، یو خو د هغه د شهادت مذمت و او د هغې دپاره احتجاج و. په سپینوان کې زور زمخکې د پی ټی ایم ملګرو اسلام بادشاه د هغه په کور باندې فوج ننوتی و، هغې ته بیا اور اچولی و، دې ځان سره وړم دی. نو بیا په دویم ورځ بیا راغلي دي ورسره، بیا یې په بارود باندې کور الوزولی و. ورسره ګاونډ کې یو بل ځوان و، د هغه دغه نه په هکو رسېدلو په دې ډوګه مچا په خړکه مر په دې علاقو کې زموږ پی ټی ایم ملګرو تنګول یو ځل بیا شروع شوي دي. کم ملګري چې په جیلونو کې دي، علي وزیر دی، حنیف پښتین دی، نور ملګري چې کم دي، د دې د رهایي غوښتنه هم پکې شو. یو دا پیغام ورکول یو ځل بیا ریاست ته چې دلته خلک اوس بیدار دي، نو خلک په دې باندې خاموش نه پاتې کیږي.
د لاریون یو بل ګډونوال او د غورزنګ فعال غړی رضا وزیر مشال ریډیو ته وویل لبدا مرغه دلته وزیرستان کې نامنی ورځ تر بلې زیاتیږي. موږ مجبور یو چې سړکونو ته راوځو او د سولې او ثبات لپاره غږ پورته کړو.
دا جبر او ظلم شری کړای دی، ټارګټ کیلینګ شی راون دی، بلکې هیڅ خدا نشدې من دا ش ډیر زیات شه دغه په شرو ولای دی. نو واحد د حال دا دی چې میجر ووزی خپل احتجاج ریکارډ کی و د خپل حقوق نه به خبر خاله کی میجو او د نه میش مشتا پتا دو چې میجو چې د جهاد په څنا مناکی د خپل د حقوق د پورا.
شاعر، لیکوال، مدني فعال او د غورزنګ ځوان غړی جمال داوړ وویل مونږ د شهید ډاکټر ولی الله کورنۍ ته انصاف غواړو.
د ډاکټر ولی الله چې کوم قتل شو دا بالکل کړندې سترګې باندې، او بیا کوشش شو دا چې په دوبوندې تور ولاګي چې یاد دې دهشتګردۍ پکې شي، یا داسې چې یاد نه معلوم ده دهشتګر نه گرفتار شي. ګوره خو چې کوم خلک د امن اوس کوغه گرفتار شو چې په هر کلی شي چې چیرته یو نه خوشګواره وکیا روشي خو کې نه بدر هندملي خلک چې کوم یاش دوی میاشتې کول چې سم راځون سره اوسو ته په خیر شر پلس کو چې دا به ګناو چې دای په ګناو د سړی ته چې تکلیف ورکړي دا سزا لا وشي. کم اس کم دا د 13 شپې قانونینه چې کوم دې د خلاف نن د وزیرستان او لسر وتله ده، او دا احتجاج ریکارډ کوي چې مش سره قانوني چلنو کو د خوره د امن رو ولي کام نشي وروسته دا جواب مش فرض دغه دي چې حالات هر سره غوي مش بخپله مبارزه جاري سوتي.
دا یاد لاریون پاړه حکومت خپل تازه نظر نه د سرګند کړي. البته تر دې وړاندې حکومتي او فوزي چارواکیو په وار وار ویلي چې سیمه کې یمن پر ځای کړي وسلوال یې لسیمه څخه شړلې د هدفي بریدونو مخانیولو هڅه کوي او د بدو پیخو د مخنیوي په لړ کې عامولس نه ځوروي، بلکې څوک چې په دغو بدو پیخو کې ککړ دي دا غوی زید چاڼیز عملیات کوي. په شمالي وزیرستان کې د روانې نامنۍ، هدفي بریدونو او د ولسي وګړو د ځورولو پر ضد وخت په وخت لاریونونه او پرلتونه شوي چې ځایي خلکو د سولې د ټینګښت غوښتنې تکرار کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د بلوچستان د کیچ ضلع په تربت ښار کې یو مقامی عدالت پرون د کراچۍ پوهنتون زده کوونکي حیات بلوچ د وژنې په تور یو سرحدي سرتیری ته د مرګ سزا واوربله. دا پیښه د 2000 کال د اګست په 14 په تربت کې هغه وخت شوې وه چې کله یو سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچۍ پوهنتون یو زده کوونکي وژل شو. حیات بلوچ د پوهنتون څخه په رخصتۍ ورغلی و او په دغه وخت کې د خپل پلار سره د خورمې په باغ کې کار کولو. په دې اړه نور تفصیل له ایوب ترین نور.
د کوچ څخه وسو 2.8 کیلومتره لری وسویل ختیځ لور ته د بلوچستان ضلع کیچ په تربت ښار کې یو ځایي عدالت د چهارشنبه په ورځ د کراچي پوهنتون د زده کوونکي آیات بلوچ د قتل په تور کې د سرحدي عسکر و یو سرتیر ته د مرګ سزا اورولې ده. دا پیښه تیر کال د اګست د میاشتې په 14 نیټه په تربت کې هغه وخت رامنځته شوې وه کله چې سرحدي عسکر شادی الله د ډزو په نتیجه کې د کراچي پوهنتون د فزیولوژي یو زده کوونکي آیات بلوچ وژل شوی و. څوک چې د پوهنتون څخه پر چټی راغلی او د خپل پلار سره هغه وخت خورما په باغ کې کار کاوه. د پیښو وروسته د آیات بلوچ د پلار او مور لخوا سخت احتجاج شوی و او کله چې د هغو عکسونه په رسنیو کې راغلل نو د هغه وروسته نه یوازې په پاکستان بلکې په نړیواله کچه په ټولنیزو رسنیو کې د ولس لخوا سخت عکس العمل راښکاره شو. وروسته نه یوازې د آیات بلوچ د قتل په تور کې د عسکر شادالله په ضد مقدمه لاسلیک شوه بلکې پولیسو هغه ونیوی. د آیات بلوچ د قتل مقدمه 15 میاشتې په عدالت کې د چلیدو وروسته 13 د سیشن کورټ تربت یو جج رفیق لانګو د آیات بلوچ د قتل په تور کې و سپایي شادالله ته د مرګ سزا واوروله. په دې مقدمه کې د آیات بلوچ د کورنۍ لخوا جاړین د شتیل اډوکیټ د مقدمې پیروي کول او په عدالت کې به وړاندې کېدی. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه 13 وویل چې عدالت د قتل په دې مقدمه کې په پیښ کې تورن عسکر ته د جرم د ثابتېدو وروسته د پاسي سزا اورولې ده ځکه چې ملزم په خپله هم د آیات بلوچ د قتل اعتراف کړی دی. جاړین دشتي اډوکیټ وایي چې د ملزم سره ډېر سورج وخت سره چې هغه کولی شي چې د دې عدالتي فیصلې خلاف وایي کورټ ته ولاړ شي او کای کورټ دغه فیصله دغه ډول برقرار ساتي نو بیا هغه سپریم کورټ ته هم تللی شي. په دې ترڅ کې چې مکله د آیات بلوچ د ورور مراد بلوچ سره تماس ونیوي نو هغه ویل چې د عدالت پر دې پریکړه باندې نه یوازې موږ بلکې ټول بلوچ قوم ډېر خوشاله دی. د آیات بلوچ ورور مراد بلوچ وایي چې د عدالت پر پریکړه نه یوازې زما مور پلار خوشاله دي بلکې ټول بلوچ قوم پر دې باندې اطمینان ښکاره کړی دی ځکه چې زه په عدالت کې هغه وخت موجود وم کله چې جج صاحب زما او مخته زما د ورور په قتل کې تورن ملزم ته د مرګ سزا واوروله. د مراد بلوچ په وینا چې اوس دوی غواړي چې ژر تر ژره پر دغه پریکړه باندې عمل وسي ځکه چې عدالت موږ ته انصاف راکړی دی. په دې ترڅ چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیاقت شوانی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې د تربت د فیصلې وروسته دا ښکاره شوه چې په صوبه کې عدالتونه آزاد دي او د حکومت لخوا په فیصلو کې هیڅ ډول لاسوهنه نه کیږي. او خپله په کوټه کې د سرحدي عسکر ویان خانواسي په وینا چې کله د تربت ناوړه پیښه رامنځته شوې وه نو د هغه وروسته سرحدي عسکرو نه شادالله نیولې بلکې پولیسو ته هم په لاس ورکړی و. تیر کال د اګست په 14 نیټه د تربت په افسر سیمه کې د نصرګندو کسان له لوري په یو 14 کې درې سرحدي عسکر ټپیان شوي وو. وروسته له پیښې د سرحدي عسکر یو امنیتي سرتیری شادالله د خرما د باغ څخه آیات بلوچ نیولې او په سرکاري توپکې ډزې کړې وې چې له امله آیات بلوچ ځای پر ځای وژل شوی وو. بل لور ته د پیښې وروسته د سرحدي عسکر لخوا خپل غلطي منل شوې او د لومړنۍ پلټنو وروسته سپاهی شادالله و پولیسو ته نه یوازې سپارلی وو بلکې آی جی بلوچستان میجر جنرل سرفراز علي په تربت کې د آیات و کور ته ورغلی وو بلکې هغو ته یې تسلي ورکړې وه چې د آیات بلوچ د کورنۍ سره به انصاف کیږي. بلې خوا ته دلته د بلوچستان په سیبي کې په یوه 14 کې 4 سرحدي عسکر وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. په کوټه کې د چارواکو په وینا چې دا پیښه د ضلع سیبي په غرنۍ سیمه سانګان کې د جنوري په 16 نیټه هغه وخت رامنځته شوه کله چې سرحدي عسکرو ځکه شخ یو بم د ناکاره کولو هڅه کوله. په کوټه کې د سرحدي عسکر ویان زیاته کړه چې بم د نصرګندو کسانو لخوا هلته پټ کړل شوی وو. په پیښ کې مړی او زخمیان د ال هلیکاپټر د لارې اوس وکټ ته را رسول شوی دی. که څه هم تر دمګړی پورې د دغه پیښې ذمېداري چا نه ده قبله کړې، خو په تېرو وختو کې په دغه سیمه کې پر سرحدي عسکرو باندې د بلوچ وسلوالې ډلې بی ایل ای لخوا دغه ډول بریدونه شوي دي.
له 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
او اوریدونکو اوس هم رازو د مشال ریډیو 19 پروگرام د مشال تر رڼا لاندې بحث دا پروگرام چې نن یې تاسو په دویم ځل اوري کوربې زموږ همکار عبدالحی کاکړ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن با نن د جنوري پر 8 نیټه یعنی نن د خپلې چوکۍ لوړه کوي. نوموړی به د ډونالډ ټرمپ ځای نیسي. په امریکا کې نه یوازې ولسمشر بلکې واکمن ګوند هم بدل شوی دی. د ډونالډ ټرمپ تړاو له ریپبلیکن ګوند او د جو بایدن هغه له ډیموکرات ګوند سره دی. دواړه ګوندونه او مشران د امریکا د نړیوال او داخلي سیاست په اړه بیل بیل نظرونه او تګلارې لري. ډونالډ ټرمپ د خپلې واکمنۍ پر لومړۍ کلونو کې د پاکستان سره تعلقات سخت خراب شوي ول او نوموړی اسلام آباد ته ورکېدونکې مالي مرستې درودې وې. هغه دا ګام ځکه اخیستی وو چې دا دعوه یې کوله چې پاکستان د ترګریزه جګړه کې اړین ګامونه نه دي اخیستي او تورې پورې کړوي چې اسلام آباد هغو ترګرو ته پناه ځایونه ورکړي چې د پونه واشنگټن پر ضد جنګیږي. پاکستان په دې خفګان شولی وو او دا تورونه یې رد کړي وو او له دې وروسته څه موده وروسته د افغانستان د سولې عمل شروع شو چې پکې پاکستان مهم رول لوبوي. هم له دې سره د پاکستان او امریکا تعلقات بیرته لږ څه ښه شول. اوس چې جو بایدن په واک کې راغلی نو پوښتنه دا ده چې د اسلام آباد او واشنگټن اړیکې کومه بڼه خپلولایسي. دا نورې پوښتنې د مشال ترونه لاندې بحث کې له پخواني ډیپلوماټ ایاز وزیر او په پېښور کې د ساينس او د ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي د وبخشي په پېښور کې د سیټي یونیورسيټي د ساينس چې ورته د ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي وای وایس چانسلر ډاکټر منهاج الحسن سره چېړو. ډاکټر صاحب تاسو ته ایاز وزیر صاحب تاسو دواړو ته هرکلی کوم. خوشحاله اوسې ایاز وزیر صاحب. تاسو خیر د پاکستان او امریکې پر تعلقاتو باندې له وخته نظر ساتئ. د ډونالډ ټرمپ له تک سره او د جو بایدن له راتک سره د پاکستان او امریکې تعلقات سي اوس په کم حالت کې دي ستاسو په خیال باندې؟ هم په دې باندې پاتې کېدای سي کنه، یا به ګرم سي یا به ساړه وي؟
گورے چیتا دے جو بائیڈن دا نوائی دفاع سے قطر چے بے جنرل ریٹائرڈ لائیڈ آسٹن چی پرون آغت سے ویلی دی دا آغت پر آنا کی خود سشکاری چی تعلقات با دیر زر نورم پر مختق وکی زکا چی آغت دا ویلی دی مهم خبر ادا دی چې د پاکستان رول چې دی د افغانستان په امن کې ډېر انتهایی مهم دی. او دویم به امریکا د پاکستان سره ملټری ټو ملټری ریلیشن نور هم مضبوطوي او د اصلي خرڅول هم لکه پاک کې شامل دي او د پاکستان نه امریکا ته د فوجي افسرانو راتګ د هغوی هلته ټریننګ ورکول هغه به هم پکې شامل وي کوم چې ټرمپ مخکې بند کړی وو. او اخرانه خبره مهمه ادا کړې ده چې د افغانستان په امن کې چې کوم مثبت رول پاکستان لوبوي نو په دې ریجن کې به نور ملکونه هم چې دغه رنګ سوچ لري هغه به راغونډو چې دا امن راوستل پر مخ بوزي. او کوم خلک چې سپویلر دي کوم ته چې هغه اشاره کړې ده ابویسلی پاکستان دپاره د هند معنی لري نو هغوی به د سپایلر د رول نه په ډډه کوو چې دا معامله خراب کړي. نو دا ټولې خبرې زم چې ډېرې مثبتې دي. امید دی چې تعلقات به
مننه ایاز وزیر صاحب راځم او تاسو مهم نکتې چې هغه د امریکا نوی ولسمشر چنن به لوړه کوي د هغه کم نومولې دی د دفاع وزارت د پارا ریټایرډ لوید آسټن هغه دا خبري پروند د سینټ کم د پوجي خدمتونو کمیټي د ودی ته ورکولې ځکه چې هغه د ودی وزارت ته به تصدیق ورکوي نو دا څرګندونه کوي. ډاکټر مناج الحسن صاحب ستاسو په خیال باندې که دغه خبرو ته لکه څه کم چیزی لوید آسټن کړی دي او بیا خصوصا د پاکستان او امریکې دغه تعلقات تاسو اسی په تاریخي حواله باندې څنګه ګوري چې کله ډیموکرات ګوند یعنی د ګوندونه یعنی کوم پارټي چې په امریکا کې په اقتدار کې وي دا غول پاکستان سره تعلق یو شان پاتې شوی دی کنه دا پارټیانو بدلی دو سره بیا دا غو خارجه پالیسی له پاکستان سره تعلقات هم بدلی شي.
ډاکټر صاحب تاسو دا کنه چې موږ قطر کې حل سره وګورو او دا چې کومه کنزرټیو چې کوم ټکو په کنسیدا هو کنزرټیو دي او ډیموکراټ لیبرل دي نو کنزرویټیوز هغه وخت کې چې کله ډېر زیات باغی ته د پاکستان ضرورت بیا خو راغلی چې پاکستان سره بلکې جنرلی د کنزرویټیو پالیسی ټورس پاکستان همیشه د پاره ښه پاتې شوې ده. خو ډیموکراټ څنګه پاکستان مختلف حوالو سره هغه وایي چې دلته کې امپروومنټ غواړي هغه چاهے د هیومن رائټس باندې سره وي چاهے د نورې کیسې د ډیموکراسي حوالے سره وي ولې چې هغه خو دې پر ځان ته وایي کنه نو دې وجه نه هغه کلم چې راغلي دي نو پاکستان تر څو چې افریقان نشته تاسو رایات شي نو یو وخت چې کله دغه دا اوس ستکی د تم د مخ کې چې کله دغه اوباما پرېڅک او کو د انډیا والا پاکستان تر امره او جنرالي د نورمال دي چې کدي دې بیلانس ساتل غواړي نو بیا تاسو کوي چې خو تاسو ښکاری چې کوم چې ترامپ څنګه چې پالیسيانه وي تاسو ته ډېر چې په هغه ته پالیسيانه ته خپل کړی وي پایتن راتلو سره په اوس کې د سيزونه لکه نورمال حالاتو تر روان شي
صحیح
دا د دې چې او ویلو دا چې کوم سټ چې دا بیان ورکړ دې چې د پاکستان رول ډېر اهم دی په افغانستان کې ایون په افغانستان کې ترامپ چې کوم د انډیا د زیات اهم رول ورکړ په نسبت پاکستان
صحیح مانه ناراضه ما ډاکټر سپتا سوتا ایز وزیر سپ لکه چې ګورو نو جو بایدن یو قسم کپي لحاظ ورته ګورو د باراک اوباما چې دا ډونالد ټرمپ لمخه د امریکا صدر او دغه نائب صدر وو نو د پاکستان په حواله باندې د دې یو ډېر اوږده تجربه ده او د اوباما په انتظامیه کې وو نو د اوباما انتظامیه په اخر کې د پاکستان ځخه داسې د مایوسی پر لور باندې تلا او لږه سختی خپلوله ستاسو په خیال باندې آیا د جو بایدن لراتک سره به هغه لیګیسی یا هغه دغه وی کنه د دې بلش بڼه تاسو په خیال باندې په تعلقاتو کې بدلوي؟
نه زویم چې د دې بڼه به ځکه بدلوي چې د اوباما وخت وګورو نو د اوباما په وخت کې د امریکې او د پاکستان د افغانستان په باره کې مفاداتو فرق وو. اچھا خبره دوی دواړه په یو پیج نه وو خپل مفادات په مخه کړی وو نو هغوی ټکراو سره راته په هغه وجه زموږ او د امریکې تعلقات هم ډېر په شا لاړل. خو اوس که نن وګورو نو نن حالات نه دي. نن په افغانستان کې امریکا هم غواړي چې د پیس پراسس په مخ لاړه شي، افغانستان کې امن راشي، پاکستان هم غواړي چې دا په مخ کې لاړ شي او هغه د پاره چې کوم رول پاکستان لوبوي ټوله دنیا به شمول دی، امریکې دا هغوی ستاینه کوي. نو ګویا دا دواړه یو رنګ په یوه پیج باندې دي د افغانستان په سلسله کې. نو باقي په بایلیټرل تعلقات کې خو زموږ داسې څه ډېر غټ خرندونه نه وو. زه خپل ذاتي دا ګڼم چې څومره زموږ بایلیټرل تعلقاتو کې خرابي وه د هغې مین وجه افغانستان وو. نو که افغانستان کې دواړه سره یوځای شي، مفادات په یوځای وي، دا هغه حاصل کولو لپاره دواړه کوشش کوي، نو تعلقات به مخکې ځي خرابېږي به نه.
مننه ایاز وزیر صاحب. خپل ډاکټر مناج الحسن صاحب لکه ایاز وزیر صاحب ویلي چې افغانستان پکې یو ډیر مهم رول لوبوي او د سولې پروسه پکې دا او کچرته فرض کړي د امن دغه عمل چې دی په افغانستان کې راسی او امن راسی او دغه بل شکل کې خو بیا هم ستاسو په خیال باندې که پاکستان په افغانستان کې داسې یو حالت وي چې په هغه کې د امریکا ګټو ته تاوان رسی یا په هغه شکل کې چې څنګه امریکا په افغانستان کې امن یا افغانان خپل غواړي او پاکستان یو بل نظر پکې لري نو ستاسو په خیال باندې د جو بایدن د پاره به یا د پاکستان امریکا تعلقات د پاره به دا بیا یو چیلنج جوړی شي کنه؟
دا چې دې کاتل شي ګوره په انټرنیشنل ریلیشن کې خو دا ډېر عام خبره ده وایي چې د یو ملک په خارجه پالیسي کې چې کوم دې پالیسیز پرمننت نه وي پرمننت صرف نېشنل انټرست
مستقله نه وي
دا خو یو منل شوې خبره ده نو نن چې موږ ګورو چې د امریکې او د پاکستان دواړو مفاد په دې کې دي چې په افغانستان کې امن راشي نو ضروري خبره دی به هغه قانون پورته کوي چې هغه د دې د نېشنل انټرست لپاره هغه ودانه ورکړي نو زه داسې ګڼم چې بالکل دا خبره صحیح ده چې افغانستان یو ډېر اهم دغه دی یو نقطه ده چې چېرته کې د پاکستان او د امریکې تعلقات څخه کېدم شي خرابېدم شي په چې موږ وګورو تر تېر شوي دوه درې کالو راځي چې کوم پاکستان رول پلی کو طالبان یې خبرو ته راوست فیسلټیشن یې ولګول کو نو ښکاري داسې چې پاکستان او امریکا دواړه هغوی کوم چې په یو پیج باندې دي هغه غواړي چې امن دې راشي خو ضروري خبره ده چې دواړه دا هم غواړي چې د هغوی کوم نېشنل انټرست دي چې هغوی ته هم نقصان ونه رسي. زه یو بل شی به هم دلته کې ووایم چې وګورو که اوباما تور رایاد کړو نو اوباما چې کوم نیوکلیر ډیل ساین کړی وو پلس سکس والا پلس فایو والا هغه ایران سره ایران سره نو هغه بم د پاکستان لپاره یو خپ پوینټ دی چې ښکاري داسې چې بلې جو بایدن په هغه وخت وایس پرزیدنت وو نو د اوباما هغه پالیسي به واپس مخال دغه ته راشي او په هغوی تعلقات پکې دي نو دې به پاکستان تعلقات پاکستان باندې هم ډېر خاص اثر پرېږدي خارجه تعلقاتو باندې.
یعنی خارجه تعلقات ستاسو مراد دا دی د ایران په حواله چې د پاکستان
ایران په حواله ولې چې زموږ انټرست پکې شته ایران کې لکه زموږ ډېر وخت وشي هغې سره ګیس پایپ لاین یو اګریمنت موږ سائن کړی دی تاسو ته پته چې پاکستان کې د ګیس څومره کمی دی
بالکل
خو د امریکې د وجې موږ هغه باندې هېڅ پروګرس نشو کولی ټیک دی نور داسې علاقایي طاقتونه هم شته چې د هغه وجې نه موږ پرې مخ وړاندې تګ نشو کولی خو امریکا پکې یو اهم رول و
سمه ده مننه
زه دا خو زما نظر خو دا دی چې بایدن راشي هغه هغه پالیسي یعنې بیا هغه شان چې د اوباما جمهوریت او پاکستان ته دا فایده هم شي په خارجه تعلقاتو کې
سمه ده ډاکټر صاحب سمه
من د پاکستان او ایران څخه د ګاز پایپ لاین ته امید دي چې په دې باندې به مخته موږ ووینو.
سمه ده ډاکټر صاحب مننه ډیر تاسو ته راځم. ایا وزیر صاحب یو بل خبره چې لارډ آسټن کړی دا او د دې سینټ د فوجي خدمتونو کمیټې ته چې کوم د دوه دی وزارت ته بیا منځوري ورکوي هغه کې دا ویل دي چې افغانستان په خپل ځای یو بل مسله چې یاد کړی دا هغه په پاکستان کې چې کوم اورپا کې یا وسلوالي ډلې دي او لشکر طیبه یاد کړی دي چې په لشکر طیبه باندې په هند کې پر ممبئی باندې د حملو تور وي او پاکستان په دی والا لکه زکی ورامان لکویته سزا ورول سوي ده او ځینې ګامونه دا غیات کړی دي او خولدی سره دا خبره کړی ده چې دا قانون خو پاکستان اخیستی ده خدا ان کمپلیټ دي یعنی مکمل نه دي. نو تاسو په خیال باندې د لشکر طیبه په حواله باندې د پاکستان او امریکا یا د جو بایدن څخه کوم انتظامیه ده دا یو خند بیا کېدلای شي چې د تعلقاتو په سموت کېدو یا په نرمه توګه باندې په شته طرف ته د تلو کې
ګوره دا به جلا نه ګورو دا به د آسټن د هغه خبرې سره تړو چې کوم کې د ویلو چې په افغانستان کې چې څوک سپایلر دی د هغه خلاف هم ګامونه اخلو نو په یو طرف یې وویل چې پاکستان کې دارنګ خلک وو او څه ګامونه پاکستان واخستل چې کوم تا په ګوته کړل د هغه خلاف خدا پورا نه دي نور ګامونه به ما اخلي ټیک ته صحیح خبره کړی ده پاکستان به اخلي دا د ایف اے ٹی ایف هم دارن کنډیشنز دي پاکستان لګیا دی ورو ورو هغه ته ورنږدې کیږي ګامونه اخلي
تاسو په خیال باندې دا به خند سی کنه؟
نه دا به خند ځکه نه وي چې دا ما په حساب باندې دا شای وتړه د هندوستان د افغانستان د ننه د خرابېدو کې چې ګوتی وای دغه خبره سره د افغانستان د پاکستان او د هند د تعلقاتو سره دغه په بیان کې چې مخکې نور وګوري نو څه دارنګ شارام ان بټوین د لائن ملاویږي چې موږ به کوشش کوو چې د هند او د پاکستان چې دارنګ معاملې دي چې د ریجن کې امن ته خرابي جوړیږي هغه کې به کوشش کوو چې څه طریقه راو باسو. نو معلومیږي داسې لکه څنګه تاسو اول وویل جو بایدن دلته ګرځېدلی دی وایس پرېزیډنټ پاتې او دلته پاکستان کې هایسټ ایوارډ هم ورته زرداری صاحب ورکړی وو چې هغه صدر وو. نو ډېر ښه خبر دی د دې معاملاتو نه د افغانستان نه کشمیر نه د هند نه د پاکستان نه. نو د کشمیر او د پاکستان او د هند تعلقاتو د سمېدو یا د خبرې اترو کولو د پاره د لارو جوړولو یو څه طریقه جوړې دی چې نظر یم چې هغه شاید جو بایدن جوړ کړي او دا ډېره مهمه ده چې څوک پورې د هند او د پاکستان تعلقات نه وي شوي شل واره د افغانستان مسله حل شي یا مندرا شي بیا به هم په دې ریجن کې خاطره وي ځکه چې پاکستان او هند به یو بل تشکر اچولي دي. نو څنګه چې افغانستان مهم دی دغه رنګ زم چې کشمیر یا د پاکستان او د هند تعلقات مهم دي.
مننه ډیر ایز وزیر صاحب هم دې ته زه راتلم او دا خبر به زه بلکې ډاکټر مناج الحسن صاحب تم کېدم هغه دا چې د امریکا په دې ریجن کې یا په دې سیمه کې یا هسم پرون لارډ آسټن وویل چې له چین سره په ډېرو شانو کې دوی ملګری د امریکا خو په ځینو ځایونو کې دوی سره ډېر کمپټیشن دی مقابله ده. نو امریکا یو چاینا یا چین یو ډېر اقتصادي قوت هم راپورته کیږي او په ځینې دغه کې له امریکا سره ځینې ستراتیژیکي تاوانونه هم شته او ګټې هم شته. سوال دا دی چې خپل د چین هلته وجود او بیا په عین حال کې لارډ آسټن هم خبره کوي چې له هند سره هم د تعلقات ډېر پراخول غواړي. نو که په دې ریجنل دغه کې وګورو یو خواته چین بل خواته پاکستان بل خواته افغانستان بل خواته تاسو د ایران یادونه وکړه او بل خواته تاسو دوی د هندستان سره هم تعلقات ډیر پراخول غواړي که دې ته وګوري نو د امریکا د پاره دا بیلنس ساتل به تاسو په خیال باندې ګران وي کنه دا به په لکه په سمه طریقه دوی پر مخ وړای شي
دا څه دي کنه چې آسان کارونه دي نو شته دې کې څه شک نشته ولې چې امریکا او چین خپل کې کمپټیشن کې دي بلکې هغه جنرلی یو ټرم یوز کیږي وایي چې دا انسرکلینګ او کنټینمنت اف چاینا دا ری د پاره خو ضروري خبره پاکستان خو هغه رول نه پلی کوي او نه پلی کولو غواړي چې هغه کنټینمنت اف چاینا کې مرګري شي ورسره. نو دا چې انډیا سره هغه تعلقات کړي وو د مختلف هغه ته یې هغه ورکړي وو انسینټیوز ورکړي نیوکلیر د پکې او نو وسلو مسلو کې دا غوښته هم دا چې هغه غوښته چې د انډیا د چاینا خلاف ودرېږي. خو که بیا موږ د انډیا پالیسیانې تھرو اوټ وګورو اگر چلته اوس موتی راغلی دی انپرډکټیبل دی خو لکه تھرو اوټ هغې دې نه انکار کړی دی چې چا دې په لاسو کې پپټ جوړ شي. ٹھیک شو. خو بل طرف ته که جو بایدن موږ هیسټري وایو نو هغه یو مشهور دی لکه یو آیرش کالمنسټ دی فنٹن اوټول په ګارډین کې لیکلی دي د دې متعلق چې هی از ان اپریټر ا فکسر ا پرابلم سالور
یعنی دا مسله را
دا کوالټیز آرټیست
یعنی کوم ساده په خپل خلکو ته په جبه کې وای په پښتو کې نو هغه څه وای دا رکسب چې جو بایدن څنګه سړی دی
نو دا به توشي چر کې مار سړی دی چې کو پترو باندې کولې
او مسله حل کولای شي لنجي حل کولای شي ته په دې کې عملی
لنجي حل کولای شي بالکل همدا څه دا تر څو پر چې د پاکستان او د چاینا ریلیشن دی اكو ټیټه مخکې مونږ دې تاس نه تیر شو یو چې کلا کراکورم های وی د لاکا جوړې دو های وی نو په دې باندې د امریکای ډیر زیات اعتراض نه وو او هغه باوجود چې کوم دې دا های ویم جوړ شو او که څنګه نه پزې مو تاسو ګورئ چې دا له پاتو خطر پاتو یو تور پاتې شو ډېر خطرې پاتې شو چې کوم دې کې پارټیکولرلی په افغانستان وار کې چې کوم دې اگینست کمیونیزم چې کله جګړه وا نو دې وو د کلوزست الایز پاکستان خو د فرنٹ مین رول پلی کړو کنه نو خبردار دې چې ګران کار دې پاله ساتل خو څنګه چې ما درته وویلو چې هغه آیرش کالمنست خبره چې هی از ا پرابلم سالور
دا مسله حل کوي
نو امید دا دی او بل دا دی چې هغه نه دی هارډ لاینر نه دی کنه ټول کې
خبره نه دی یعنی انتیا پسند
نه لاینر نه دی ریزنیبل دی نو خبرو تا سره کول شو سره اوس تک څنګه چې ټرمپ او ټرمپ خو په هیڅ پته نه لګی دا چې څه کول غواړي او څه کول نه غواړي چې ان پروټیکټیبل غونته سره او نشي دا دی او بل ایکستریمیست رو
نظر کې سخت
خبره به در باندې
مطلب او من نه ډاکټر صاحب تاسو ته بیام راځم یا وزیر صاحب بس 10 منټ او یا دومره وخت را سره یو بل خبره یعنی ک لارډ آسټن دا کمی خبرې ستاسو یادوي چې دا پاکستان لپاره ډېری خوشبینه دي چې مثال افسرانو ته ټریننګونه ورکول دوی به پر دې مغاور کوي بل خبره دا ممکنه دي چې افغانستان کې که دغه کوونو خامخا به پاکستان سره تعلقات شکوو بل خبره دا هم کړی دی چې کوم مطلب کېدای شي ممکنه د پاکستان باندې کوم فوجي مرستې ورکول وي هغه به نیم کېدای شي غور وسي دا د لارډ آسټن که دغه سی وی او دی سبا منظوري ورکړه سي او دی د دفاع وزیر سي او د جو بایډن انتظامی کار شروع کړي نو دغه خبرې د پاکستان په داخل کې به د پاکستان فوج څومره خوشاله وساتي ځکه چې فکر دا کېږي چې دا هم هغه خبرې دي چې په پاکستان کې د پاکستان فوج هم غواړي چې همدغه سی وي
ګوره کله نه چې پاکستان جوړ شوی دی دغه وخت نه تر د اوباما یا ټرمپ ته وخته پورې د امریکې او د پاکستان فوجي اړیکې ډېرې سره نږدې وې موږ تقریبا ټول فوجي سامان د امریکې نه اخستو ټریننګونه هر څه هلته کېدل خو اچا خبره ټرمپ صاحب خپله ډبلۍ واله چې زموږ د افسران د هغه ځای نه منع کړل چې فوجي ټریننګ ته به نه راځي نو دا یو قسم به زه دا ووایم چې هر ملک ته یو افسر لاړ شي د هغه ځای ټریننګ وکړي وخت پکې تیر کړي نو آ یو رنګ دا هغه ملک سفیر جوړ شي په خپل ملک ځکه چې هغه ملک وخت
نرمه ګوشه ورته لري
جوړ شوی وي نرمه ګوشه ورته لري نو دا رنګ زموږ د فوجي مشرانو امریکای د پاره ډیره نرمه ګوشه وا هغه ټرمپ صاحب اچھا خبره په ډبالوي والا نو اوس دا ډیر وخت دا غیر بغیر هم اچھا خبره په پاکستان د فوج وخت تیریږي نور ملکونو هم ورته دروازې خلاصې کړې نو ٹریننګ التام کوي نو امریکا کا بیا بیرته همدغه شای ریسټور کی نو صحیح دا تعلقات بشسی او کپ دې کې د امریکای چیرې دا خیال وی چې د نورو نږدې گاونډي هیوادونو چې د هغه سره د پاکستان ډیر نږدې اړیکه او ډیر جوړ تعلقات دي چې دا غوی نه راونیسو نو دا ماته امکان دا خبره کې ځکه نشکاري چې اچا خبره اوس د دپل لاندې ډېرې اوبه تېرې شوې دي زړې خبرې نه دي پاکستان هم دنیا ولیده لارې ولیده مفادات حل کولو طریقه ولیده امریکې هم اخوا دخوا نور وکتل که وګورو نو پخوا هند د روس یا د هغه وخت د سوویت یونین مرګری او موږ د امریکای مرګری یو دنیا مختلفه شوه بدله شوه موږ شاید روس ته نږدې شو او هند امریکای سره دا د
ستراتیژیک
اګریمنټونه کوي نو حالات بدل دي خو په دې بدل حالات کې هم د پاکستان او د امریکای د تعلقاتو پرمختګ په دې باندې زم چې نورم شکیږي چې پاکستانی افسران دلته ټریننګونه کوي راځي واپس تعلقات به په مخ لاړ شي خو د چا خلاف د پاکستان د پخوا غوندې استعمالول زم چې اوس شاید ممکنه نه ده
مننه ایاز وزیر صاحب اخیری پوښتنه به له ډاکټر صاحب څخه وکړو بیا به دواړو ته اجازه هم درکو ډاکټر صاحب ستاسو په خیال باندې ډاکټر میناج الحسن صاحب چې که چرته دا کمې کیسې چې ایاز وزیر صاحب هم په سر کې بیان کړي لارډ آسټن چې دی هغه دا خبرې کړې دي دا هم هغه دا خبرې دي چې پاکستان فوج چې ویل کېږي چې پاکستان خارجه پالیسي دوی جوړوي که څه هم فوج له دې انکار کوي نو د هغو دپاره به دا ښه خبر وي د دې به خپله په پاکستان کې ځننه چې کوم اولسي حکومت او فوجی فوج دی د دې ترمن څه کم هغه سویلین او ملټری بیلانس دی په دې بچا اثر وای کی کله امریکای سره تعلقات په ما هغه انداز باندې سیس په کم انداز باندې د پاکستان فوج خوشاله
تعلقات دی امریکی سر اور ضرور خبر خاص کر فوجی تعلقات کے پاتے واچلے التن راغلی التن شیوی دی سر انوالو ہوں اور ضروری خبر ہے مطلب حکومت چاہے ملٹری پاس شوی دے کر سیول حکومت پاس شوی دے
پاکستان پر داخلی سیاست کا چرتا سا واخلی دا پاکستان فوج او آغا چنگوسی دا امریکی فشارم نوی ورباندی پا پاکستان کی پا داخل کی چکم دا سیویلین ملٹری بیلنس والا مسئلہ وی کل کل نو آغا باندی با اثر ہوشی کنا داخلی سیاست
کی دا دیتا لکات کو ما خیال رکھا سر کی یہ والی چکم مثلا بزن کا فوج والی چی امریکی سے تعلقات خیلی چکم مونگا موجودہ حالات گرو ہو حکومت کو ما خیال لے چاہ والے صاحب چکشن کو لے شی اب ہو بولے جی جنرلی خبر تھی کہ جی خارجہ تعلقات کے خاص بتائیے اس کو اعلیٰ خدا کی دی کہ یار کے فوج خپل در غواری غیت آواز اور دیم شی اور من لے شی ما خیال نہ دے جی آغا باندے ود سیول اور آرمی خلو کے صدا سے در پیو پیج بنے
دوبارہ
تعلقات روایت کی جی نو ملٹری اور حکومت میں اس کی اس سدا سے اپنے چڑھائی تھی
جنوری پر یعنی نن د خپل چوکی لوړه کوي ڈونلڈ ٹرمپ د امریکا د نوموړي د ڈونلڈ ٹرمپ ځای نیسی او په امریکا کې نه یوازې ولسمشر بلکې واکمن ګوند هم بدل شوی دی. د دې له بدلېدو سره به د پاکستان او امریکا تعلقاتو باندې څه اثر پریوزي او کومه بڼه به خپله کې په دې مو د مشال تورن لاندې باس وکړي. میلمانه مو پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر او په پېښور کې د ساينس اینڈ انفارمیشن ټیکنالوژي یونیورسٹی وایس چانسلر ډاکټر مناج الحسن باس په دې ځای پای ته ورسېدې. عبدالحی کاکړ دوته خدای پامانی وایي.
سپینو کې د سپینو نه خستا وړې خپم خپستا مستې د پستو نه پستا وړې خپستا مستې د پستو نه پستا وړې خېجی خوشبوې تر نتن کې لا چلا وګې سپینا غنوم رنگې سپینا غنوم رنگې تلک چنار د بوګیا نو په نه دګې یا خود کنڑیا دل اغمان دے آلی شنگے سپینا غنم رنگے سپینا غنم رنگے سپینا غنم رنگے سپینا غنم رنگے
مشال ریڈیو دا.